وبجه شوی احمد چی بریم. السلام علیکم. دا سادی رو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړي شوې ده. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د بیوزلی پاړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام فریده سیال تاسو ته وړاندې کړي خبرونه. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحد عربي اماراتو ته د سلو ښځینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربی اماراتو یو سوداګر او د الهابتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الهابتور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. ښاغلی الهابتور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د الهابتور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بهر ته دا غونجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلوده. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د غونجونو ته د دوبۍ د سفر زمینه برابره کړي. د افغانستان د پخواني پاچا مرسډیس بنز موټر د امریکا متحده ایالاتونو په نندارتون کې غوره جایزه ترلاسه کړه. د پیپل بیج کانکورس دالیاګنس نندارتون اعلان کړی چې سږ کال د دې نندارتون تر ټولو غوره موټر د 1908 کال د منس کمپنۍ محصول دی. دا موټر هغه وخت د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په غوښتنه جوړ شوی و. د دې نندارتون په بیان کې راغلی چې اوس مهال په نړۍ کې د دې موټرو یوازې درې دانې پاتې دي. په دې بیان کې دا خبره هم شوې ده چې له 1905 کال را وروسته دا موټر 15 ځلې خرڅ شوی دی. ویل کېږي چې دا موټر له 1908 تر 1905 پورې د افغانستان له پخواني پاچا محمد ظاهر شاه سره و. د هند چندریان درې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطح کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. سپوږمۍ ته د هند دا ماموریت څو ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکام شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته یې بیړۍ لیږلې او بریالۍ یې ښکته کړې ده. د پاکستان د بیړنیو خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 100,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. وروستیو سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاوو کلي او په زرګونه هکتاره زراعتي ځمکو ته زیان رسولی دی. دا سیلابونه هغه مال وبهیدل چې د اګست په 6 د سوتلج د سیند د اوبو کچه لوړه شوه. او د خیبر پښتونخوا په ټانک ښار کې نن د وسوال بریک په ترڅ کې یو پولیس ووشل شو او یو شمېر ملکیان ټپیان شول. په ټانک کې چارواکي وایي په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپي شوي ملکیانو د روغتیایي وضعیت او شمېرو په اړه څه نه دي ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې هوئی بل اوریدونکو لرو ځان
معرفي کوي ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي بشئ، دا میکروفون ستاسو پروګرام دی. په دې پروګرام کې ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قربان یو. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د دوشنبه پورز په خپل ایک شبکې په خاني ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې لکټر لګا په سلو کې بیا افغانان د بیوزلی تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د آی او ایم د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاري مخ په ډیرو دی. دغه سازمان په راپور کې چې د تیر دوشنبه پورز خبر کړی ویلی چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچني او لوی کاروبارونه خپل کارکونکي له لاسه ورکړي دي او دوی مجبور شوي دي چې ځینې کارکونکي له دندو ګوښه کړي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړې ده چې سږ کال له 6000 افغانو کورنیو سره د دوی د 1.2 میلیون ډالرو مرسته ته چې اړتیا وه تر اوسه پورې دوی نه ده ترلاسه کړې. بل پلو بیا د انټریکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان په خپل نوی راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی و لیکلی دی چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی له خوا د خوراکي توکو د مرستو له کمیدو سره په سږکال د خوراکي توکو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. انټریکشن سازمان ویلي و چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پرله پسې دریو کلونو وروسته اوس مال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي. لدې شمیر 3.1 میلیون ماشومان دي چې 8 میلیون وګړي بیا له قحطۍ یو ګام واټن لري. دغه سازمان او همدارنګه نورو غړو هیوادونی ویلي وو چې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلونکو غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو ته دوام ورکړي او د تجمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړمنو کسانو ته رسیږي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. پروګرام کې را سره مهلمانه د اقتصادي چارو پوهان دریا خان بهیر او ازرخ حافظی دي. خغلی حافظی به د خبرونې په دویمه کې برخه کې را سره وصل شي. خغلی بهیر را سره شته دی. دریا خان بهیر، تاسو ستړي مشه په خیر اغلی. که په پیل کې راته وایي د نړیوال سازمانونه په ټوله کې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې د فقر کچا لوړه شوې ده، د خوړو نه خوندیتوب په افغانستان کې ډېر دی، خلک بیکاره شوي دي. په ټوله کې راته وایز دغه راپورونه چې نړیوال سازمانونه ورکوي، که څه هم طالبان په ښکاره ډول نه ردی او نه وایي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه دی، دوی وایي چې موږ هڅه کوو. په ټوله کې ستاسې په اند باندې دغه راپورونه څومره دقیق دي او عملا په افغانستان کې واقعا داسې وضعیت روان ده؟
د لوی بخښونکي خدای په نامه سلام او درناوی تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو ټولو اوریدونکو ته او مننه له دعوت سمو. پرته له شکه چې د وروستي دوه کلونو نه راپدې خو افغانستان کې کله چې د سیاسي تعاملات رامنځته شول، د افغانستان اقتصاد هم د سلسله ستونزو او مشکلاتو سره مواجه شو او دا هم د دلایل معلوم دي چې یو دا چې د سیاسي نظام تغییر دی او دویم دا چې همزمان د سره د بهرنیو مرستو او کمیدل او حتی صفر ته تقرب دا ده عمده دلایل دی چې بیا دا مختلف هر موضوع د خپل بیل آباد لري چې خپل آباد د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات درلودل. مثلا د سیاسي مسایلو باندې د سیاسي د رژیم یا د نظام تغییر دا خپل باید زده شو چې یو تر خلکو په خونی تیرابیا په امنیتی او د فیس او ترونو کې هغه یو څه د خلکو چې مشغوله او دوی د خپل دندې د لاسه ورکړي، یو تعداد د نه په کور کې بیکاره شول، یو تعداد مهاجرتون ته مخه کړه چې هم د نن په هیواد کې د اقتصاد د بحران طی شدت ورکه او هم د مهاجرتو او سرعت ته، البته نورم د مهاجرتونو سرعت زیات کړي چې نړۍ خپل حیران پات د توکد وضعیت. او دویمه مسله د نن په هیواد کې د یو تعداد نور خلک چې په ملکی سکتورونو کې دوی خپل دندې درلودلې، یو تعداد خپل دندې د لاسه ورکړي او یو تعداد هم مثلا د بیلګې په ډول کې شری منګو یو متقاعدین چې تقریبا د 3000 شاوخوا کې متقاعدین دي، د خلک خپل ماشونه البته د دوه کال نه راپدې خو دوی خپل ماشونه ترلاسه کړي نه دي چې دا خپل یو غټ قشر ده ټولنه تشکیلی د ترڅنګ یو بل غټه برخه د خصوصي سکتور یا غ صنایع او د کارخانجات او تولیدي کارخانجات چې دوی د په دوه دلیلو او د خپل د کارونو حجم راکم کې یو دا چې د انرژي کمښت او نشټون او دویم دا چې د بانکي مراوداتو نه درلودل ده نړۍ سره دغه عمده مسایل دي چې دا باید زده شول چې دغه تولیدي کارخانه خپل تولیدات راټیټ کا او دغه تولیدات راټیټول معلومدار ده چې خپل کارکونکو تعداد هم راکم کړی دی یا حتی خپل کارونه په ټپه درول دي. نو دغه عمده مسائل دي چې د بهرنۍ مرستو او د کمیدو سره دغه مسائل مرامن سره د خپل د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر درلوده او د دې ترڅنګ یو سلسله نور مسائل هم دي چې هغه هم موږ نشو د البته په هغه باندې سترګې پټولای. مثلا د افغانستان کې د نیمایي قشر چې هغه خزینه د موږ تاسو خزینه هیوادوال دي او دوی په بیرو سکتورونو کې دوی په کارونو کې هم په دولتي سکتورونو کې په کارونو کې بوخت او هم شخصي تشبثات دلو د خصوصي تشبثات دوی خپل دندې د لاسه ورکړي او که په میانګین ډول چې موږ محاسبه وکړو هر کورنۍ د افغانستان کې د شپږو په شاوخوا کې محاسبه کیږي نو که چیرې من د متقاعدین نسل زره متقاعد ای او دا ضرب د شپږ سره درې واز فکر وکړ کې د طریقه دوی ابتدایی خوراکي مواد او ابتدایی خپل نیازمندیانو ته لاسرسی نه لري، او کچیرې وایي چې د خزینه طبقه نه شي یو څه زیات خپل هم دولتي کار نه هم د خصوصي سکتورو کې دوی بوخت خپل کارونه دندې د لاسه ورکړي، کچیرې دا پنده ترتیب زاد کو نو د خپل هماغه اندازه یا هماغه تعداد چې د بنلري ټولنه له سازمانونو لخوا ارائه کیږي تقریبا هماغه ته رسیږي. خو یو څه بلم زه غواړم په دې کې اضافه کړم، سیال صاحب، چې دغه گزارشونه یوازې اقتصادي مزیت نه لري، دا به افغانستان سره یا د هر هیواد سره کله چې مرستې تر هر عنوان لاندې کیږي دا خپله سیاسي ابعاد هم لري، او د افغانستان د نظام یا موجود نظام فعلي وضعیت یا انزوا کې د نظام چې موجود دی او په دغه باندې د فشار د زیاتولو او بعضې نور مسایل لپاره دغه گزارشونه هم پرله پسې نشریږي، او هم دا چې د ده په امارو ارقامو کې اغنه زیاد دقت چې باید منګ او تاسو پکې وینو اغنه زیاد دقت نشته. په دې شي کې چې من د تاریخ چه ته وګورم یو کال نه راپدې خدا گزارشات چې نشر کیږي په دې کې ډېر زیات تناقضات دی او ټی تراجیک کیږي د امارو ارقام، او دا په داسې یو حالت کې دی چې یعنی په موجود وضعیت کې څه تغییر راغلی نه دی، یعنی نه اشتغال زیاد شوی دی او نه کاروبار زیاد شوی او نه هم را کم شوی دی. نو کله چې بده وضعیت کې د دامار ارقام څنګه را چتیگی را جگیگی په دی مانا چه بده که دخط نشته او بل دا چه سیاسی موضوعاتم بده که را کیگی تقییبیگی. البته
دیر مدن کوروادان بهیر سیب تصویر سر او گرزم آوریدون که هم را تپت مده ستری مشه بخیر رغلی لطاسی او رو د اوریدونکو مخکې داونه کړې و چې موږ باید د نومو او د ځای په اړه ونه پوښتنه وکړو. تاسو راته وایئ چې اوس مال تاسو په افغانستان کې هستې، د اقتصادي وضعیت نه مراته وایئ، دند لري نه لري، کارونه څنګه دي؟
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. کوایم دند لرو خو په معاشاتو کې د کمبود پاک لکه وایم، نو معاشاتو کې دوی کمبود راوړی، البته ډیر کم اندازه معاش لاکول کیږي، نو یو نو مشکل دی ټولو کارمندانو ته، او نو نشو کولای هغه معاش ته هم په خپل وخت سره دوی رسیدګي نشي کولای چې هغه معاشات د کارکوونکو په خپل وخت سره ورکړي.
او تاسو دا مور کې به پوښتنه وکړئ؟
مهربانی، تاسو وایئ
دغه معاشات تاسو به په وخت ورکول کیږي؟ 2% پکې کمواله راغلی دی،
تقریبا 40% کمواله په دغه معاشاتو کې راغلی، او مخکنی کارګون کې البته چې په اداراتو کې یو هغه سره هم چلن انداسي خنه دی چې خه چلن نه کیږي، او اکثر خل وظیفو شړل شي مې دی په کور دی، نو د فقر کچا ورستر بل ډیریږي، او الله دې خیر پیښ کړي نو چې سوار امسته کی.
د کار په ساتونکو کې خو به تغییر نه وی راغلی، مغه ته ساته کار وکوي؟
مغه ته ساته کار کوي،
یعنی کچېر تاسو په خاله زره ما شخصه وز دغه لزرونه تقریبا تاسو به شل فیصد پکې تغییر راغلی، و زره یو نیم زره اخلي، کدام راته وایي بیا د کور مصارف بل لار ورته سنجولې د کنام دغه ماشته بیا کارمندان په تموي څه کوي؟ ځوانانو سره نورې مفکورې خبرې تاسو چلته د ملګري همکاران ګوري دوی په څه خبرې کوي چې څه به کوو کوم طرف ته روان یو؟
هیڅ بدیل لار بل نه لیدل کیږي دلته، البته امکان نه لري چې بل کاروبار دی افغانستان کې څوک شروع کړي، ځکه په ټیکسونو کې هم دوی ډیرواله راوستي، او مالیات هم البته هغه مقدار چې هغه سره اضافه والا راغلی، ورسره په څنګ کې هغه تجارتي جوازونه چې هغه هم حتی دوه چنده او درې چنده دوی چې دی هغه جوازونه لوړ کړي دي، نو مشکلات ډېر دي هره برخه کې.
ډېر زیات مننه کور دی ودان چاړي کې د نیولې وکړ، بل کوم خبره لري مهرباني؟
نو بل خبره مې دا کوله چې خلک نه غواړي په خصوصي برخه کې چې دی پنګونه وکړي د همدغه مشکلاتو په اساس، نو خلک نه غواړي ځکه مالیات هم لوړ اوسي، هلته جوازونه هم دوی دوه چنده درې چنده کړي وي، نو نشي کولای خلک پنګونه وکړي په دغه برخه کې.
مننه کور ودان چړی کدنی ولې و د کارکونکو د معاشات په اړه باندې چې په دې رستیو کې کم شوې دي واقعیا په تیر دوه کلونو کې لکه چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی پیل شوې ده د کارکونکو په ماشونو کې د خپل طالبانو هم ویلې دي چې یو څه کموالی راوستي دي. بهر څه بیرته تاسو ته راګرځم، د کارکونکو په ماش کې کموالی او همغه ډول کاري ساتونه لکه پخوا مته ساته کار اوس مته ساته کار خو ماش کم اخیستل کیږي، بله بدیل لار کیدلی شي یو ځوان ته په ځانګړي ډول هغوی چې نوي وظیفې پیلوي یا له پوهنتونونو فارغېږي ورځي کار پیلوي، یا هغه ځوان چې انرژي لري او وغواړي کار وکړي آینده کې لکه د نورې نړۍ د ځوانانو غوندې پرمختګ وکړي، څه بدیل ورته شته؟
ګوره اول خو باید دا وځیکو په هر هیواد کې یا په هر هیواد کې چې هر سازمان یا اداره موجوده یو دوی د خپل د کارکونکو د معاشاتو په ارتباط د معاشاتو په زیاتوالي یا کموالي باندې دوی تصمیم نیسي، دوی باید یو قوي مطالعه ولري او د دې مطالعې پایلې باید مبني پر دې چې په چیرې معاشات زیاتیږي په دې معنی چې بازار کې د توکو ارزښت یا قیمتونه جګ شوی دي په اند دلیل باید د معاشات هم زیات شي، یا که چیرې معاشات کمیږي په دې معنی چې بازار کې ارزه زیاته ده قیمتونه هم راټیټ شوی دي، دا معاش د اندازه معاش کارکونکو ته البته غوره شوی دی، دا معاش د دوی د مصارف نه اضافه ده، دا په دې دلیل کېدای شي دوی معاش کم شي. او دریم دلیل دا کېږي چې حجم د کار یا مقدار د کار را کم شي، کله چې مقدار د کار کم شي او مزدم په مقابل کې بیا مزدم بیا ماشم دم را ټیټه، نو کله چې دغه درې موضوع هلته نه وي د معاشاتو کمول یا زیاتول نو په دې معنی چې دا یو بېسنجش کار دی، او بېسنجش کار د پایلې به دی چې یو تعداد زیات هغه قوي بشري منابع د افغانستان چې یو غټه سرمایه د افغانستان پانګه ده دوی مجبور شي چې خپل کارونه د لاسه ورکړي او د دغه کار د لاسور کولو په نتیجه کې دوی بیا مجبور کیږي چې مهاجرتونه وکاو او مهاجرتونه خپل هم افغانستان ته یو غټه زیاده په دې چې دا قوي کاری منابع دا د لاسه دی او بل نړۍ ته هم هوستون زده موږ تاسو په گزارشات کې اورو چې ټول هیوادونه د غټو ستون سره مواجه دي د مهاجرتونو د گرافت لوړوالي سره، نو په دغه دلیل هلته باید څو کوټلی ګامونه باید پورته شي، یو دا چې دغه معاشاتو کمښت زیاته شي دا په اساس یو مصوبې ته یو، او که چیرې بیا هم دوی معاش کمی د دې په څنګ کې باید بدیل لارې باید ولټول شي، یعنی که چیرې یو کارمن په ادارې کې 8 ساعته کار کوي او د 8 ساعته کار په مقابل کې د یو مقدار معاش واخسته خو دا معاش کایشه پیدا کړی کم کړی او دا کله چې کمیږي نو هلته د یو بل کاروبار زمينه یا په خصوصي سکتور کې یا په دولتي برخو کې د دې ته باید نور کاروبار زمينه مساعده شي، دوی بیا د عاید د لاسته راوړلو زمينه دوی ته مساعده شي، او که چیرې دا کارونه شي دا په دې معنی چې د دغه خلکو په اقتصادي وضعیت کې نور هم هغه منفي اغیز لا هم زیاتیږي او په ټوله کې د هیواد ټول اقتصاد ورسره
اغیزمن کیږي. په بخښنې سره کله کله چې طالبان وخت رسیدلی دي ځینې ادارې لکه منحل کړي دي د بشر حقوقو کمیسیون ته وګوریا کراشو ډېرې ادارې داسې ورته ادارې وي چې هغه منحل کړي ویل چې دوی مصارف بې ځای دي، د دې سره څنګه د کارمندانو په ماشونو کې هغه کپاره برخه کې دي هم دغه لکه مخکې شورور یادونه وکړه 40% یا 30% کموالی راوستي دي د ماشونو کم کړي دي، اوس دغه ډول حالات کې د دوی حکومت څنګه کولای شو چې دغه بشري قوت د ځوانان چې ورسره په حال کار کوي دوی لزان سره وساتي؟
خو مخکې انده پنده موضوع اشاره وکړه چې موږ باید بدیل لارو باندې باید موږ فکر وکړو، که چیرې موږ معاش را ټیټو باید د عاید بدیل لارې باید خپل اما خلکو ته وګړو ته باید پیدا کړو.
اوس مهال طالبانو سره داسې څه په لاس کې وي چې دوی بدیل وړاندې کړي د ماشونو د کمولو؟
ګوره دلته ولې دوی باید اول ادارات منحل باید د ادارات منحل مسله باید رامنځته نشي، په دې چې موږ نشو کولای چې د خپل خلک چې شدیده نو دغه دولتي د معاشات اړتیا لري د دوی دغه البته در پیسې یا د ماش په دوی باندې خطه کو دلته به د ادغام مسله را منځ شي. یعنی په دې معنی هغه ادارات چې لکه من مخکې تاسو نوم وخت د حقوق بشر کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون او وزارت دولت در امور پارلمانی او داسې نور ارتداد اداراتو دوی د ادغام مسله باید را منځ شي وای چې دوی د څنګه نور ادارات سره مدغم شي وای تر څو چې د کارکونکو خپل کار د لاسه ورکړي نو منحل کیدل د حالاتو یا د بینوړل په دې معنی چې دغه تعداد تشکیلات په دغه ادارات په تشکیلاتو کې د خلک چې منصوب یو کاري کو دوی د خپل دندې د لاسه ورکړي دي. نو هلته بدیل نشته، بدیل چې نه وي د خلک ټول بیانې یو اوزګار قشر یو کتله د خلکو ته ټولنه ته نور هم وړاندې کوي او ټولنه بل نورې بدیلې لارې هم ورته نه لري. طبیعي ده چې دغه ستونزه موجود کیږي او دا خپله زیات څنګه چې اقتصادي ستونزې دي د وګړو محل کې دا کولای شي سیاسي او امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي او بل دغه دوامداره بیکاری یا ضعف اقتصاد یا د مشارکت نه درلودل د خپل رواني ستونزې پیدا کوي چې د افغانستان خلک یا آقا عام خلک یا د اقشار چې دغه خدمات نه باید مستفید شي نه مستفیدیږي دوی خپل رواني ستونزې موجود کیږي چې د خپل رواني ستونزې او د ګراف لوړوالی د خپل هم دی او هیواد باندې د هیواد په چارو باندې خپل منفي تاثیرات لري. یعنی دا په دې معنی که چیرې موږ هر نفر د یوې ادارې نه یای ماش کمو بې دلیله بې سنجشه یا دا د کار نه د لاسه اخلو نو په دې معنی چې موږ د خپل هیواد ته د دغه یو تصمیم سره څو نورې غټې ستونزې زګو چې به داغه مهار کول یا مدیریت کول موږ ته په لنډ مهال کې ډېر به ستونزمن بریښي. نو په دا دلیل موږ وایو چې هر ګام چې پورته کیږي دا باید ډېر دقیق پورته شي او دغه تصامیم چې نیول کیږي په خصوصا په اقتصادي سکتور په دغه مسایلو کې دا باید متخصصینو لخوا نیول شي تر څو چې د دې تبعات په لاند محل کې په اوږد محل وګد محل کې دا باید مطالعه شي او د تبعات باید من یو باید په ګوته کو چې دا څه تبعات لري پر اوسن کې د هیواد په
کور ودان تاسو به تر وګرځم او ریدم کې پته مدي سلام ستړي بشي څوک اس لکم زما لري کني ولیدا خري سب سمخه کلرې مهرباني
بله فریدی خوری ما زغل ری
مهربانی قری سب ساسی غک لرو پختون سب سره میشی بخیر رغلی نتاسی او رو تاسی دادی موضوع پاره چه نظر لری
بله اول خوری که سلامانه می کبول که سلامانه تا ساسو میلمانو تا اپیجه سب دا بل میلمان تا او طول او ردون کار کون که تا سلامانه ورانی کم لازی که شش پم پیل کلی از مرد خولا وش پدن و ساس دا باورا جی خبر داشت خوری چه جوزجان ولایت افغانستان د نور ولایتو په شان دغه شی ولایت او دلته بیل دي چې د خلکو اقتصاد ضعیف دی، خلک د وچکالۍ سره مخامخ دي، کې دیکان دي، کې کوچۍ دي، کې شارۍ دي، ټول دا په اقتصادي فقر اخته دي. یو خو اقتصادي فقر دا دی چې خلک بیکار دي. واقعا دا باید نظام هم ومني، مرتاش هم باید ومنو، لکه موږ چې وایي تبلیغ نه دی، خلک بیکار دي. او بل هغه خلک چې مخکې ماشونه درلود ډیر په ډیر تعداد هغه بعض خلکو ډیرو خپل ډن د لاسه ورکړي د ماشو سپاته سو او خصوصا د سلور قشره چې ما مخکې تاسو ویلي او بیا هم درته وایم د سلور قشره تنها په جوزجان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې متضرره دي، لکه د معلول قشر، لکه د معلم قشر، لکه د متقاعدینو قشر، لکه د وناشیا قشر چې مخکې کارونه درلود یا تولیدات درلود یا کارخانه درلود یا لاسي صنایع درلود یا سوزو یا په جورنالیزم کې کار کوي یا په نور ارسو کې هغه خپل کارونه د لاسه ورکړي دي. او بل دا معلول قشر چې دی، معلم قشر چې دی، دا هغه ماشونه هم کم دي. دا ماشونه چې دوی ورکوي دا کفایت نه ورته کوي او متقاعدین خو په توری کل ماشونه است رابسو د معلول قشر دا موږ معلول قشر چې دی اوس موږ ته د میاشتې 3000 افغانۍ هغه ورځ موږ ته راکولی، یعنی راکړي په حساب د میاشتې 3000 افغانۍ. و یو معلول ته یو مسکین ته کچيري یو مریض پیدا شي هغه د یوې نخښې د ډاکټر د یوې نخښې کې پات نه ورته کوي. نو دا معلول چې شپږ نفر نه خور لري یا اولادونه لري هغه بیا په چی شي گزاره وکي، متقاعد په چی شي گزاره وکي. اوس پردن کچيري افغاني تبرون ساتل شوی خوري سید احمد افغانو یو خپل ارزښت ساتلی، اما چې $100 په یوه روپی او زه دا یوه روپی ونه لرم دا ډالر نه سم اخستلی. نو قیمتي هم هغه کومکونه چې جهان را سره کوي خوره کې وخت به ډېر نه شم دغه کومکونه چې جهان را سره کوي په دا کومکو کې هم درغلي کېږي اویا فیصد زه تاسو ته وعده در کوم رسنۍ دې راشي زما سره دې مصاحبه وکړي یو پر یو بیا وروشه یم چې پلانی په خیانت اخیستې پلانی چې په یوې کریې کې دېرش نفره په خیانت متهم وي او څوک یې باز خاص نه کوي نو ته پارې کریې کې په اوسط ډول لس نفره په خیانت متهم که دا به کومکونه چا ته رسېږي.
یعنی ستاسو په ولایت کې هم هغه کسان ته چې واقعا اړمن دي دغه مرستې نه ورسېږي؟
پریدی خوری زه حد تر توایم دا ژبه خدای تعالی موږ ته د حقایقو دپاره را کړې ده د حق ویلو دپاره. یوازې زموږ په کریه کې هغه ورځ د اپکو ده که اتکو ده دا یو دفتر لري دا نجلۍ یې نویشته کولې د دوی په قانون کې د یوولس کلن تر اوولس کلن پورې دا نویشته کولې. زه تاسو ته د قسم خورم قسم به دا قسم څه معنا هم نه لري ولې د منافق یوه علامه قسم خوړل دي دېرش نفره دا اوس زه در ښیم چې زموږ په کریه کې لور د یوه چا ده په نامه د بل چا نویشته ده لور د بل چا ده یو سړی شپږ نوړي لري یوه یې خپل په نامه نویشته کړې پنځه یې په کرا ورکړې ازبرای خدا دا موږ څنګه مړېږو دا جهان چې کومک را سره کوي دوی ولې سروې نه کوي ولې امارت د دې خلکو به اسخاص نه کوي ولې رسنۍ نه راځي ولې د خلکو سره مساعدې نه کوي که خلک ورته وایي چې دا کومکونه پرده رقم دي وایي خپل شکایت وکړي نو ته چې درېسه دفتر یې نه اورې بل شکایت کوونکی څوک دی و چا ته شکایت وکړي خلک.
دغه موسسې چې هلته درځي دا سروې چې کوي دا محلي طالب چارواکي کوي که د موسسې لخوا کسانې کوي؟
خوره کې مخکې چې دا اوناشي قشر په موسسو کې کار کوي دوی د کار نه ولوېدلي هر دغه نرانو سره به ښځې هم وي او دا ښځې اوناشي قشر چې دی د دې ته قوارير ویل کې په اصل په عربي کې یعنی دوی زړسوان دي دي معنا څنګه دا سروې کې به کولې دوی به هر کور ته ورله د اکور حالت ته معلومه وي سروې به په حق کول اوس هر سړی د یو کوڅې نماینده دی چې سروې کوي خپل کور ته راولي یا خپل د انډیوال کره ورولي شلم پاته دی ړوندم پاته دی دا سروې طالب چارواکي نه کوي د دغه مؤسسو د دفتر مقرر شوی خلک کوي خو نمایندگان د کوڅو ور سره هغه خپل په خوښه پکې وس پردن هغه دا شي پکې دا کور وګوره دا کور وګوره دا کور وګوره باځي کور ته ورولي باځي کور ته نه ورولي خپل کور ته ورولي د غریب کور ته نه ورولي مرانو او بیا چې شکایت وکي هغه درېس دفتر هم نه وري ما چې سم نه وري ولا ما سروي خود کډم دیګه دیګه ما چې کډم یې تانې دیګه نو چې کډم یې تانې طالب خو نه سور سره او دا خود مونږ
پښتون صاحب کسانو ته مواد نه ویشي کنو میرا ته لګ دقیق وای چې موږ دلته پښتنه وکړو ګرځو ورپسې
نو مې دغه د دبليو شو دی دا یو
دبليو
اچ او بل کشکی وې دوله اماني دلته وای چې ما دا خبره ورسره کړو چې ګرانه خپل نمبر ما ته راکړه زه به یو دروښه او بل خبره دا ده چې دغه اپکو دفتر دی که اټکو دفتر دی دغه اوس راغلی دی د نجلۍ پر سر باندې لس زره او شپږ سوه افغانۍ ورکوي پرېدې خوري نو دغه زه په یو کریې کې اوسېږم چې دوه کیلومتره د مرکز څخه لیرې اوسېږم ګرد مې پېژنې زه داسې بې نامه سړی هم نه یم ملا مې هم پېژني کاري مې هم پېژني امي مې هم پېژني اجي تاسې ژورنالستان هم ما پېژنئ زه په سترګو نابینا یم زما یوولس کلنه لور نه نویشته کېږي اوه کلنه لور د یو چا نویشته کېږي هغو ته پیسې ورکول کېږي دغه نمایندګان دغه کریادار که چېرې امارت باز خاص کوي والي صاحب دې موږ وغواړي زما ته دې پوښتنه وکړي یا دې رسنۍ راشي زموږ سره دې مصاحبه وکړي زه به یو وروشه یم چې دا پلانې دا نام بدل نه ویشته دی دا د پلانې په نامه نه ویشته دی دا د پلانې ته باور په خدای وکړه پرې دی یو سړی دی زموږ په کریا کې شپږ نوړي لري یوه یې خپل په ځان پیسې نه ویشته کړي پنځه یې د بل په نامه په کرا باندې ورکړي بیا چې دوی دا پیسې واخلي بیا سر نیمایي کوي
مننه مننه قریص مخ حتما بغلان ولایت دفتر ته به حتما
بغلان نه خبر جواب ما
درته ویلی جوزجان په بخنی سره هر زل زستاسه د ولایت غلطه و جوزجان ولایت ولایتی دفتر ته به حتما وکړو چې خبري وکاو وحید الله مانی سره به مړی کو نیسو حتما ترسته ترسته کو
تاسو مننه زه صدر ته وایم رسنۍ دې راشي زما سره دې مصیبه وي کوم یو په ګوته ورنه کوي جدول د اپکو د زمور د مرغاو د کری جدول دې پیدا کی نو چې یو د مرغاو په کری کې چې نوی نکاوي دې پر زر شپته اویا کور دې چې په دغه یعنی چې په دغه جدول کې په دغه کې دې څنګه پر خاینان ووزي آیا کری چې درې سو کورې بیا سو پښتي ووزي
ونانه حتما موږ د سوز شریکو او پښتون صاحب اساس شمیره خو ما سره شته زب بیرته تاسو سره چې نتیجه څه و تاسو سره به شریکه کوم او کما سپساس نمبر غوخته واقع نه غوی په دغه برخه کې جدي یلته پلټنی کولې زبستاس شمیره غوی ته ورکړم کور موادان چې د جوزجان موزنګ هلې و د سیمه وضعیت مور سره شریک کړه ژوندۍ وسمنه کبل اوریدونکو وی غوی برا وخلو کنه بهیر صاحب تاسو ته برا وګرزو تاسو مد پښتون صاحب خبرې واوریدلې دغه څو طبقه پښتون صاحب یاد کړی چې په ټولنه کې نسبت نور ته متضرر دي متقیدین معلول او معلمین هم درنګ و ناس تاسو په پیل کې دې موضوع ته اشاره وکړه په ټوله کې دغه پرمختللي هیوادونو ته سړی وګوري په دې کې دغه خلکو ته یو سیستم شته یو نظام شته چې دغه پاساس باندې مغه عمر چې د چا ډیریږي یا متقید وي یا معلول وي هغه ته هغه معاش ورکول کیږي په افغانستان کې له دې وړاندې داسې یو سیستم وو سم شته چې یو نیم کسانو ته پیسې رسیږي خو په ټوله کې حکومتونو ته په دغه برخه کې څه کول پکار دي په ځانګړي ډول په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبان په داخلي ډول باندې ډېر عاید نه لري او ځوانانو نه روان دي کار زمینه نشته ده دوی دغې طبقې ته چې پاتې ده او غږ یې څوک نه اوري څه کولی شي یا په اوس کې څه دي
لکه چې مخکې په مقدمه کې د مسلې ته لنډه اشاره مو درلودله ګورې مختلف اقشار دي په هر هیواد کې پتیر په افغانستان کې چې دوی په یو شکل د دولت حمایت ته اړتیا لري دولت یا په مالی ډول یا په تخنیکی ډول یا په هر بل ډول د افغانستان پخوانی تشکیلاتي ساختار هم پر مبنا د هندغه ارتیا و یا نیازمنده و بانده یا ده خدمات و درزی پساس بانده ده تشکیلاتی ساختار جور شده ده پده مانا چه یعنی منگ پخوانی تشکیل که یا وزارت امور شهدا و معلین و یا ریاست نونده ریاست خزینه تقاعد و آوانده سه کار امور اجتماعی وزارت چه دا بیرو سکتورنو که منو خلکو تا هم ده مرست و زمینه مثل دوله هم دوی تا ده کار بار و بوختیا و دوی ده روزل و ده پاره مشخص پروگامونه دلودد او ده دولتی اداره دوی ده بهرنه و موساد سره ده خپل ده کاری استقامتون رو پاساس بانده دوی سره ترلی و او آقا منابع یا مرست دوی تا تدارکی دلی و ده وزارتون و یا ادارات و په همکاره و همغگه بانده ده مختلف و خلکو باندې دوی ته یا د کار زمینه مساعده کیدله یا که ضرورت د مرستې په شکل دوی ته دا کار کیده خو زیات هلته د لپاره چې د خلکو اساسي ستونزې په اساسي ډول حل شي دلته دوی ته د کار او د بوختیا باندې زیات کار کیده چې باید زمینه مساعده شي اوس متاسفانه موږ لکه مخکې شما اشاره وکړه د متقاعدینو چې یو غټ قشر د ټولنې د یاغو دغه د خپل د حقوقونه چې دا د دوی حق دی چې باید معاش ورکول شي دوی متاسفانه د تیر دوه کالو کې نه ورکول کیږي او بل دا چې د تیرو متاسفانه د تیرو څلوېښت کلنې جګړې له امله موږ ډېر تعداد زیات خلک ځوانان د لاسه ورکړل او د دوی کورنۍ یا د دوی میندې اوس په کور کې دي او دوی یتیمان پاتې دي یا د یوه جبهې یا د بلې جبهې افغانستان کې په سیاسي تحولات نه البته تېر کلونه را په دې خوا د مختلفو نومونو په نام خلک البته جنګونه وو او دا جنګونو نتیجه یې دا ده چې یو تعداد زیات کونډې او یتیمان پاتې شول او معلولین پاتې شول نو که چیرې دا پرته له تبعیضه چې دا د کمې جنا پورې کمې تنظیم پورې کمې حرکت پورې یا کم حزب پورې دوی تړلی وو دغه مسلې ته باید هیڅ نظر ونشي د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د طبیعت په شکل باندې دوی سره باید برخورد وشي. دوی ته باید هغه امکانات چې برابر شي باید دوی ته ورکول شي. دوی حق او حقوق دي. دوی معاشات باید ورکول شي چې متاسفانه ټولو ته نه ورکول کیږي. اوس هم یو اندازه تبعیض پده کېدی. او د ده په څنګ کې بله مسله دا ده چې د دغه خلکو د باستوانایی یا د دوی د بیا د مجدد ادغام په ټولنه کې د دغه معلولین او د دغه قشر د مجدد ادغام لپاره په ټولنه کې دوی لپاره باید د کاروبار او د بوختیا زمینه باید مساعده شي. دا په دې معنا چې که چیرې یو فرد معلول شو د خپل سترګې یا بینایي د لاسه ورکړه یا یو عضو د بدن د لاسه ورکړه، دا په دې معنا دی چې دا مطلق د کې یو سلسله نورې توانمندۍ یا د امکانات چې دا کار وکاو دغه کار له طریقه دا دغه دپاره د دغه بیرته بیا مجدد ادغام چې د کار له طریقه په ټولنه کې دی په ده باندې باید کار وشي چې د دغه خلک بیرته ټولنې ته راوګرځي او دوی کار وکاو د خپل د عاید له طریقه د بوختیا له طریق عاید ترلاسه کړه. دلته دوه ګټې که یو دا چې د خلک د عاید څښتن کېږي، بل د دغه کار له طریقه دوی عرضه د خدمات کوي. دریم دا چې هغه روانی تکلیفونه چې د نه بوختیا یا د ټولنیز انزوا له طریقه دغه خلکو ته پیښیږي، د هغه نه دوی مسونه پاتې شي. نو په دې دلیل دا اړینه ده چې دغه نظامونه یا حکومتونه دوی باید د دغه قشر، خصوصا ناسیب پذیره قشر چې فعلا افغانستان که چیرې د معلولین نه شروع کو، د معلولین دی بیا ورپسې دا د یتیمان او د شهدا او کورنۍ یا ورپسې د متقاعدین دی چې دوی د رواني لحاظ ډېر زیات متاثر کیږي، د اقتصادي لحاظ خاص متاثر دی، د رواني لحاظ او ټولنیز لحاظ هم زیات متاثر کیږي. دوی ته باید دا برنامه چې مخکې لنډ اشاره ما ورته درلودله، دوی د مجدد ادغام او د مجدد د کار او بوختیا لاسته راوړلو لپاره باید منظم ګامونه پورته شي. خو تاسو فکر وکړئ، یو د دلایل د ما د آنده دادی چې یو دا چې فعلي نظام که دوی امکانات محدود دی، کافی اندازه امکانات نداری. دویم دا چې ډېر په تخصصي ډول د دوی پلانونه یا کارونه ډېر په تخصصي ډول نه تدوین کیږي چې د ټولنې ټولو اقشارو ته دوی پاغه شکل چې دوی اړتیا ورته لري دوی ورته عرضه د خدماتو کا. نو دغه مسئله ټول باید زده شي چې هلته یو د خلکو د دولت ترمنځ هم واټن پیدا شي، هم د اقتصادي البته ضعف او ګراف هم ورځ تر بلې لوړ شي.
بهیر صاحب، که دغه د مرستو په اړه ووایئ، لکه اوس په افغانستان کې WFP مرستې کوي یا نور سازمانونه مرستې کوي، ستاسو په اند باندې دغه مرستې خلکو سره وشي، لکه هغوی نغدې پیسې ورکوي، مخکې پښتون صاحب اشاره وکړه، یا خوراکي مواد ویشي، یا نورې مرستې کوي، اوړه ورکوي، غوړي ورکوي، دا شیان خلکو ته توضیح کوي، څه ډول دا مرستې تاسو ارزوئ؟ او په ټوله کې که چیرې د دغې مرستو پر ځای باندې همدا موسسې په افغانستان کې د یو بل داسې کار زمینه برابره کړي ځوانانو ته چې هغوی ته د اقل نقدې پیسې ورکړی شي، البته د کار په بدل کې یو څه وي، کم یوه غوره لار ده؟
اول خو د افغانستان خلک منندوی دي دغه موسساتو نه، په هر شکل چې و تبیده شفافیت و یا نو، د تیرو ډیرو کلونو نه را په دې خو د افغانستان خلکو سره په بدو شرایطو کې مرسته کړې ده. مطمئن یم د افغانستان خلک د دنه منندوی دي.
بهیر صاحب، په بښنې سره چې دا اورېدونکی ډېر په تمه ده او مخکې ما د تخنیکر غږ ونه اورېده، زه ستاسو د خبرې قطع کوم، دا اورېدونکی به راواخلو چې بیا دوی ځي. سلام، ستړي مشئ.
سلام سلام فردي خورې.
ستړی مشي، په خیر راغلی. له بغلان احمدی صاحب. احمدی صاحب زما غږ لرې؟ مهرباني. ساسی غږ راځي، مهرباني ووایه، د خپل نظر مو وایه.
او مننه. البته بیکاری خو افغانستان کې له مودو نه وګورئ معمول نه نه، تقریبا نشه خاص خپل خلکو توجه نه کیږي.
افغانستان
کې پتونہ لبودو سی وګور کوم تاسو ته بنادي کارونه موږ پتونہ دې کړی چې هغه خلک شوځای ودرې یا کار ودرې نو وګورئ معمولا دایمه خلک حکومت توجه کوي نه حکومت باید وای کار ورکی نو هغه ورچا شګری او خلکو ته باید کار ورکول شي نو تکا باید زمينه مال ساده شي یعنی په تیر وختو کې ګونو سوغست په وخت کې باید حکومت کوشش وکړي دا باید دې بنا د خبرې کار وشي دا خلک ورکه شي باندې روانې نورمال په روانې نو کده چې بنادي کارونه وشي هر وخت هم کار پیدا شي او خلک هم بمنه جګیږي او مشکلات بوال جی نو معمولا وګورې چې اوس کارونه خو کم دي او د خپل ترڅ کې کار نشته پر دې وخت فرق سنج لري یو کوم چې د افغانستان کې خوشاله خلکو زیات یو ګر سره سره په کوشش سره تم نه پی په لږ پیسو باندې چې دې وایي چې دې سره پیسې پیدا کړي نه اند اپ هغه د ځای په سی څه کار چې استاد د سپکار چې خو پر دې سره سره پیدا کیږي حکومت په دې درجه کې سره خلاف نه کوي نو کار باندې سپنه
مننه کوروادان کوروادان په کومو یو څه ستونزې ډېره ده په بخښنې سره بیا هم به هیڅ تاسو ته سره ګرځم تاسو مې ربانی وکړئ مخکې مساس خبره قطع کړه
او بالکل دا سازمانونو البته د خیریه سازمانونو د تیرو ډیرو کلونو په دغه افغانستان خلک سره مرسته کړې په دلیل یعنی د افغانستان خلک د دوی نه منندوی دي خو دلته یو اندازه ستونزې شته چې هغه باید په ګوته شي یو دا چې دا باید تعریف شي واضح شي چې بشر دوستانه مرستې کوم قشر د ټولنې ته دا باید ارزشي دا معمولا بشر دوستانه مرستې هغه خلک چې د طبیعي آفات او یا د جنگونو له کبله دوی کډوال کیږي یا د خپل کاروبار زکه ده شند له تاسو ورکه دوی د آنی مرستو په شکل دغه موساد دی او دوی سمرسته کوي ترڅو چې دوی اجاله تنه مرسته چې ارتل لري هغه دوی په اختیار کې ورکول شي ترڅو چې دوی د تلفات او یا د ستونزو مخه ونیسي اما د دوامدار حل په توګه دغه من کولای نشو چې دا البته د بشر دوستانه مرستو په شکل باندې اندغه وضعیت ته یا اندغه حرکت ته موږ ادامه ورکو په لومړی سر کې یو میاشت دوه میاشت لپاره په انده شکل کافی دی اما وروسته د وګړو محل لپاره او د خلکو د اقتصادي ستونزو د مدیریت لپاره او د اقتصادي وضعیت ښه کیدل لپاره بیا اړین ده چې دغه مرستو نوعیت او کچې فرق وکړي دا په دې معنی چې او مقدار دغه باید په کې افزایش راشي یا زیاتش راشي او دویم دا چې نوعیت مصرف د باید تغییر وکړي دا په دې معنی چې دغه شکل د دغه مصرف د بودیجه د بشر دوستانه مرسمه دا واوري په یو ټولنې کې یا په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې یا په کارونو کې په زیربنایي او غټو پروژو باندې د مصرف شي مصرف رسیږي ترڅو چې هم د یو هیواد یا د یو ولایت یا د یو کار یا ولسوالۍ دلته یو زیربنایي یا بنسټي کار هغه سیمې ته وشي او دویم دا چې دماغ کار له طریق خلک هلته بوختیا ترلاسه کړو او د هغه بوختیا له طریق خلک عاید ترلاسه کړو د دغه عاید څخه دوی بازار ته مراجعه وکړي تر څو چې د اقتصادي سرکل یا د ترخه و ترخیږي دا په دې شکل باندې وړاندې دغه کیږي البته وړاندیز کیږي اما متاسفانه د تیرو دوه کلونو راپدې خو دغه مرسته چې د مختلف امور او ارقام چې نشر شوې دي تقریبا د 3.5 یا 15 میلیارد ډالر په شاوخوا کې چې افغانستان سره مرسته شوې دا زیاتې ده د بشر دوستانه مرستو ته عنوان لاندې افغانستان خلکو ته ویشل شي او په اند دلیل من د دغه مرستو دوامدار تاثیرات د افغانستان په اقتصاد کې نه وینم ځکه چې دا د کڅوړو په شکل خلکو ته ویشل شوې او دا دوامدار اقتصادی مثبت تاثیرات نداری نو که چیرې د نوعیت د مصرف تغییر شي او د خلکو د کار بوختیا زمینه مساعد نشي طبیعتا چې دلته د حقیقي د خلکو اقتصاد د اقتصادي وضعیت په خټو باندې خپل مثبت تاثیرات لري د باندې هلته ضرورت دی چې اسلامی امارات د مرستنده ټولنې سره بیا مشترک نقطه ته او تفاهم نقطه ته ورسیږي تر څو چې دغه مرستې په دغه شکل باندې چې د تخصصي لحاظ او تخنیکی لحاظ وړاندیز کیږي په دغه شکل په مصرف رسیږي تر څو چې د هیواد اقتصاد وضعیت مخ په کېدو حرکت وکړي.
به هیڅ بیا بل خبره په تیر شل کلونو کې د افغانستان په اړه کې د غلطه به ځوانانو ویلي او دا اوس هم ځوانانو د خبره کوي چې په افغانستان کې کار نشته په داسې حال کې چې یوازې تیر شل کلونو ته تم شو له افغانستانه بهر له ډېرو هیوادونو هلته خلک ورتلل کار یې کولو دي او بهرني په صفات باندې ولې تیرو کلونو کې دا موضوع مطرح و او ولې اوس بیا همدغه خبره ده چې په افغانستان کې کار نشته؟
سیاست توقعات نظر په شرایطو فرق کوي. که چیرې ته امریکې ته ملاړ شې یا د نړۍ نورو غټو اقتصادونو ته، مثلا که چیرې جرمني ته لاړ شې او که چیرې انګلند ته راشې، دلته هم د خلکو انداغه کوي وایي د کار موږ ته د کار زمینه کمه مساعده ده او کار نشته. ځکه چې د دې ځای خلک که چیرې موږ یو بهرني هیواد ته مثلا امریکې ته موږ اشاره وکړو، هلته د هماغه شرایطو معیارونو په اساس باندې خلک توقعات پورته ځي. نو د افغانستان کې تیر شل کلونه د تیرو دوه کلونو سره په اندازه کړي، تیرو شلو کلونو کې کاري امکانات ډېر زیات و، په دې باندې هېڅوک سترګې پټولی نه شي چې هم د درس و تحصیل و تعلیم زمینه مساعده وه ډېره زیاته. خلک تر ماسترۍ او دکترا پورې هم دننه بیرون تحصیلات درلودل، او بېرته چې دوی راتل د دغه اسنادو سره یا دغه سرټیفیکټونو سره دوی د ښه کار توقع درلودل او تر یو حد پورې کار ورته مساعد کېده. هاغلته په هغه شرایطو په اساس باندې د یو لوړې سطحې په کچه خلکو د کار توقع درلودل د ښه اقتصاد، اما فعلا په د فعلي شرایطو کې خلک د فعلي شرایطو سره د کار حداقل یو مړی ډوډۍ چې د دوی د درې وخته کوم نشي، د دوی د دوه وخته ډوډۍ کفایت وکا یا دوه وخته دوی د خپل بچان ته ډوډۍ وري انده باندې اکتفا کوي. اما په تیرو شلو کلونو کې خلکو ویل چې نه، زه باید هم تحصیلي سویه زما لوړه شي، هم زما منصب یا مقام چې په هر اداره کې کار کوم اپوزیشن مې باید جګ شي، هم زما باید عاید ډېر زیات. اما فعلا په بل شکل دی، یعنی دا توقعات د خلکو نظر په شرایطو باندې فرق کوي.
مننه بهیر صاحب. کور ودان اوریدونکی برا وخلو، سلام، ستړي مشي.
وعلیکم السلام خورجان، زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد بن لغمان.
مننه کور ودان همدرد صاحب، له لغمان په خیر اغلی. تاسو سره د لغمان د خلکو ستونزو شریکې کړئ.
ستونزو خدا به خور ځانې کنه، چې اول خدا متقاعدین چې دي دا ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي، او بل دغه بهیر صاحب وویل چې دلته باید پروژې دا مرستې په پروژو اوږدمهاله باندې دلته خلک نن نه هر دي، نو هغه پروژو ته که زه درته یم سمانه، یو متقاعد یو معلم د سپین ږیری هغه ما نه 3000 روپۍ دوه کاله مخکې اخیستي، او تر ننه تاریخه پورې هره ورځ راځي ما ته ویي چې وروره ته خفه نه شي او ته خفه نه شي. زه ورته یم وایم معلم صاحب، زه نه خبره کېږم، زه خیال ده ما بس یو ګڼه ما در بخلي، خو کاشکې تا په دې 3000 روپۍ خو کار وشي کنه. او بل مثال خبرې غریبانه دي، دغه مرستې بېخي په مېس حساب دي. یو ځا دوه کسان راغلل، د ما یو ورکی دوکان ده، دې منې چې هغه چا قرض اخیسته هغه خبرې نه شي کوی، کور کې بچي نه هر ول او ماسخوتنه ځانون هم څه ویول، او ما دوکان بنداو چې بل کس راوسته، هغه بل کس ما سره وغږېد چې وروره دغه ته یو چاره کوریز ورکړه، او خیر ده کوم که ده پیسې در نه کړي زه در کوم، بس ما څه په چا وریز ورته وتړلې ور مې کړلې. یعنی ته یقین وکړه چې خلک همدا اوس تل حاله نهر دي، او داسې اوس پروژو ته ګوري، او داسې اوږدمهاله تاسو ته ګوري، خو صحیح نه خو د ملک په ګټه راځي، ولس په ګټه اخري دم خلک نهر دي، که مرستندویه ټولنې دي، کار څوک دي دغه د لاس په کار کې، که طالبان دي دغه د مرستو ته اجازه ورکړي، په دغه کې د لاس وهنې نه کوي، دغه د خپلو کارو ته پرېږدي، دغه پخوا ډېر په شفاف توګه سره د مرستې ورکول او مستحق خلک کوم خلک چې خورې په مرستو تکیا ول، هغه بېخي داسې دي نور غورځېدلي دي، ځکه هماغه تکیا چې په یو شي تکیا او هغه در نه لري چې خولېږي، هغه بالکل لیدلي دي. خلک ډېر ستونزو سره مخ دي، او باید غم یې وخوړل شي. یاد ورځه حق په حکومت هم لري، حق په نړیوال هم لري. همدغه خلک همدغه نړیوالو جنګو غریبانان کړي، څوک یې یتیم کړی، څوک یې کونډه کړی، څوک یې محبوبه کړی، څوک یې بېکاره کړی ده.
همدرد صاحب ستاسو سیمې ته چې دغه نور سازمانونه لکه جوزجان کې قاري صاحب یادونه وکړه چې ځینې موسسې مرستې وروړي، لغمان ته څوک داسې مرستې نه در وړي، او که مرستې در وړي بیا ویش یې څنګه ده؟ هغه کې خو درغلي نه کېږي
د موږ په سیمه کې، خو خورې درغلي نشته کنه، ځکه چې دلته مشران چې کوم دي هغه او د نظارت خلک لري، هغه دیسک هغه خانان هم دی هغه خپله ورته غل نه وي، خو سرات اوس اوه میاشتې مخکې یو پروژه راغلی، هغې نومونه لیکلي، او هماغسې ورکه سوې لمبرونه خلکو نه اخیستي. ته یقین وکړه خورجانې، چې ما ته خلک راځي دوکان ته وایسته خدا را دی وګانو سره غاجی دی تلویزیون سره خیر دا یمن غاجی کا نمبرونه یمن ناخستی حتی د سپی نیمه شپه موږ د زنګ ته په تمه موبایل مو سره ته یخی او د دنیا ټول کارونه مو یی او همدغه ته په تمه ناخستی چې اوس به موږ ته زنګ راځي دغه و میاشتو کې موږ په سیمه کې یو پروژه راغلی چې هغې هم دغه تمه خلکو ته ورکړې او نور نه پروژه شته بالکل لکه بیخي یو یو فیض ژوندی یو ساعت یوځي مړ شي دغسې دا مرستې دلته په مړینې ساعت
ډېره مننه همدرد صاحب موږ به ستاسې خبره هم اماني صاحب ته ورسوو چې په لغمان
کښې راشي افغانستان ته راشي خیر ده که غیر مستحق مو اخلي هغه هم افغان ده خو بېخي راځي نو موږ دا وایي چې را دي چې خیر ده چې هر چا واخېستې را خو بس یې که لږ کلي کښې لس کسان هم مثال د خبرې اول خو به هغه سړي باندې د لعنت ایسي چې زما غږ م اوري که نه او زه ورته بد هم ښکارم چې دا مستحق نه وي او مرستې پسې ځي دا مستحق نه وي او د مظلوم حق را وړي کور هلکه د تا هغه څنګه تېرېږي څنګه په حق هغه خو په تا دغنه حق لري چې ته د خپل کور ډوډۍ ور وړې چې هغه هم نه ور وړې نو بیا د هغه ډوډۍ ولې ته خپل کور ته را وړې دا خو بېخي ولاکه کفر هم داسې وکړي که نه استاد موږ لیدلي داسې خلک موږ خپله لیدلي چې او دی کښې دغه موسسه راغلې وه هغې د ښځو ته د خیاطي ورښودل او میاشت کښې مواد ورکړ هلته بس ما لیدل خلک یقین وکړه چې په اصطلاحي موټلو کښې په ټوډیانو کښې به خلک را تلل موادونه به یې وړل ښه غوړ غوړ کالي به یې ول غوړ غوړې سڼې به یې او دا موادونه به یې چلول شته بې ایمانه خلک شته خو زه دا وایم چې دغه بې ایمانۍ نه هم دا خلک لاس واخلي حکومت د هم دغه موسسو ته اجازه وکړي ځکه چې خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي او دا خو ما در تللو له ټولو نه ډېر حق په خپل حکومت لري که حکومت یې له موسسو کوي که خپل له ځان یې کوي که نه نو چار ځای نه یې کوي د دې خلکو غم باید وخوړل شي نور هم وخت نه نیسم اورېدونکي نور هم شته
مننه کورودان کورودان همدرد صاحب چې د لغمان نه د اړیکه نیولې وه دا بد اورېدونکی به هم راواخلو سلام ستړي مه شئ فکر کوم چې زموږ د دې ورور په انټرنیټ کښې ډېره زیاته ستونزه ده که تاسې
بلې هر
و موږ ستاسې غږ اورو څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده
بلې السلام علیکم
موږ ورور ستاسې غږ لرو نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده فکر کوم چې زموږ د دې ورور انټرنیټ ډېر زیات ضعیف ده موږ د دې غږ په سمه توګه باندې نه اورو هڅه به وکړو چې د ټلیفون له لارې ورته زنګ ووهو که وکولی شو چې د دوی خبرې هم له ځان سره ولرو بهیر صاحب زموږ د یو اورېدونکي اشاره وکړه همدرد صاحب له لغمان نه چې دوی ډېر اړمن دي او عجلې مرستې باید وشي اوس مهال ساسې په ان باندې سربېره پر دې چې دغه نړیوال سازمانونه مرستې کوي دوی مرستې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوي او وایم چې دوی د بودیجې له کمښت سره راروان ژمي کې مخ دي که چېرې وضعیت هم داسې دوام وکړي او د طالبانو حکومت هم نړۍ په رسمیت ونه پېژني دغه افغان ولس بل بدیل لري بله چاره شته د افغانستان د دې فقر او د دې مشکلاتو لپاره
اول خو دا مرستې چې هر هېواد کښې او د هر ولایت هېواد په هر ولایت یا هر سیمه کښې چې کېږي دلته باید دا مرستې باید متوازنې یعنی هغه برخې یا هغه ولایتونه یا هغه سیمې چې د ته اړتیا لري دا باید متوازن ډول دوی ته باید مرستې ورسېږي موږ او تاسې د شاهدان وو چې تېر کال په پکتیکا ولایت کښې د زلزلې له کبله او په نورو ولایتونو کښې د سیلابونو او د نورو ولایتونو کښې مختلفې ستونزې دا خلک دغه مرستو ته اړمند کړي دي نو د دغه مرستو ته د لاسرسي دپاره یو خو دا مرستې باید عادلانه او متوازن ټول ته ورسېږي په ده باندې کار وشي او دویم دا چې دا مرستې کله چې یو میاشت دوه میاشت درې میاشت یو دوه دورې تېرېږي وروسته د ده مخکې زما تاکید په دې و چې د ده نوعیت باید تغییر وکړه او دا خلک چې دغه اړتیاوې لري دغه مرستې ته اړمند دي دوی ته د کار زمینه ده همدغه موسات له طریقه مسایل شي تر څو چې دوی کار وکړه او دویما مشخصا د تاسې سوال په ځواب باندې که چېرې د دغه خلکو وضعیت اقتصادي وضعیت د ښه کېدلو دپاره د بهرنیو موساتو مرسته او مقدار یا کچه یې زیاته نه شي او د ده تر څنګ دننه په هېواد کې اسلامي عمارت کښې چېرې دوی یو بدیل لارې چارې البته ورته ونه لټوي او خلکو ته د
مرستو او پټوله کې د کار او دایت زمينه مساعده نه کو پرته لشکه چې د افغانستان د خلکو وضعیت اقتصادي وضعیت نور به هم خراب شي او دغه وضعیت خرابیده دا به هم د مهاجرتونو لړۍ بالله هم ګرنده کا او د نننه په هیواد کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دلته به نور ټولنیز تاوتریخوالی او په ټوله کې امنیتي ستونزې به هم راوځيږي. نو اړینه ده چې اسلامي امارت د خپل د دونر یا هغه مرستندویو ټولنو سره دوی سره په تفاهم ته ورسیږي تر څو چې دغه مرستې افغانستان هیواد ته جاري وساتل شي او هیڅ حالتي او عمل ترسره نشي چې دغه مرستې چې د افغانستان د خلکو سره کېږي د دغه موساتو یا هیوادونو له طریقه دا د خنډ یا ستونزو سره مواجه شي. موږ او تاسې د شاهدان وو چې څو میاشتې مخکې د بعضې هغه تصامیم چې د اسلامي امارت لخوا نیول شوي وو بعضې بندیزونه چې ولګېدل دغه بندیزونو په پایله کې یو تعداد موساتو خپل مرستې د افغانستان سره په ټپه ودرولې یا یې محدودې کړې. نو دا پرته له شکه چې د ده البته خساره یا د ده باید افغانستان خلک یا بېوزلې خلک د ده قیمت پرې کوي. نو په دې دلیل ده باید کار باید داسې وشي چې خلکو ته موږ نور د ښه ژوند زمینه مساعده کړو، نه دا چې د دوی په ستونزو باندې یا مشکلاتو باندې لا هم یو څه نور اضافه کړو.
بهر صاحب لنډه که په دې برخه کې په دغې وروستۍ موضوع ته چې د افغانستان د دغې بېوزلې حالات یا د عجلو مرستو په برخه کې هغوی چې یو څه توانایي لري په ځانګړي ډول که ملي سوداګرو ته اشاره وکړو یا هغوی چې په بهر کې دي او کولی شي یو څه مرستې وکړي، د دوی رول څومره مهم ده؟
که خدا دې چې د منګو اساس اول د زمينه د سي او مساعده شي د چاپيريال د سي مساعده شي چې د بهرنۍ سرمایه گذاری د پاره هغه افغان تجاران چې بهرنۍ هوادونو کې دوی پانګه لري دوی د خپل د پانګو د انتقال لپاره افغانستان کې د تبعي زمينه مساعده شي چې دوی د خپل سرمایه او پانګي افغانستان ته راوړي تر څو چې هلته د خلکو ته د کاروبار زمينه مساعده شي. دا یو مسله ده بنیادی ډول. او بل د مرستنده ټول مرستنده د بهرنۍ او بهرنۍ سرمایه گذاری دپاره باید دننه په هیواد کې زمینه مساعده شي چې دا دلته د کار بوختیا زمینه مساعده کا. او په دریم قدم کې دغه تجار د خلک د افغانستان تجاران چې دي دوی ماشاءالله سرمایه او امکانات لري که دوی هم حتما سهم اخلي د خپل د خلکو په ستونزو کې. البته دوی هم سهم اخیستی د دغه ستونزو په حل کولو کې. لا هم د خلکو توقع داده چې دوی د دغه بېوزلو خلکو سره هر تجار د هرې منطقې او د هر ولایت یا هرې سیمې یا ولسوالۍ په کچه چې د هماغه د خپل د سیمې خلکو سره کې چیرې دوی مرسته وکړه پرته له شکه چې د دغه خلکو اقتصادي ستونزې به د یو مدت دپاره به حل شي. خو د دوامدار لار حل د حل دپاره موږ یو څه وړاندیزونه مخکې درلودل چې په هغه باندې باید توجه وشي تر څو چې اساسي ډول د خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو چې راغلی یو سات مو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو او دا چې په افغانستان کې د بېوزلۍ لپاره څه حل لارې او څه بدلونه په اوس مهال کې شتون لري په دې مو راسره خبرې وکړې. له تاسو قدرمنه اوریدونکو هم نړۍ مننه چې په پروګرام کې مو زنګ ووهلو د خپلې سیمې ستونزې مو راسره شریکې کړې. تر بل پروګرام چې موږ بیا ساسي درنه شو پر تاسو ریګو ټول په خدای سپارو.
آسمان میں لٹا ری پکو